கடபரவி.
اوس خبرونه په راپور پیل کوو. د کوکنارو د منع کولو په اړه د طالبانو د مشر د فرمان درې میاشتې تیرې سوې، خو بیا هم د افغانستان په جنوبي غربي ولایتونو کې د نشه یي موادو جوړول او کاروبار ازادانه دوام لري. د جنوبي غرب ولایتونو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل په دې ولایتونو کې د تریاکو رانیولو او خرڅولو بازارونه اوس هم فعال دي. له همدې امله د کوکنارو د کښت منع کولو سره سره بیا هم د تریاکو په بیو کې دومره توپیر نه لیدل کیږي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره تړلی هر ډول فعالیت غیر قانوني بولي او د دې فعالیت کوونکو پر مجازاتو ټینګار کوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په وروستۍ اونۍ کې د کندهار ولایت په میوند ولسوالۍ کې د یوه کنداري من تریاکو بیه نږدې 1,00,000 کلداري وه، خو د 1400 شمسي کال په ژمي کې یو من تریاک په 1,80,000 کلداري پلورل کېدل. د کندهار، هلمند او فرا ولایتونو اوسیدونکي وایي چې اوس هم د فرا ولایت په ودود بازار، د کندهار ولایت په حوض مدد او د هلمند ولایت بارامچی سیمې په شاوخوا بازارونو کې تریاک آزاد خرڅېږي. د کندهار د میوند ولسوالۍ عزت الله او ژړۍ ولسوالۍ محمد طاهر وایي که څه هم د طالبانو حکومت کوکنارو کښت او کاروبار منع کړی دی، خو اوس هم د نشه موادو رانیول او خرڅول او له یوه ځای څخه بل ځای ته وړل اسانه او عادي کار دی.
د تریاکو بیې در اول سر چې بند شوله هغه وخت ډېر ګران وه، اوس ډېر کښته شوي دي. په دې خاطر ډېر کښته شوي دي بیې چې تریاک صحیح دي چې په مځکو کې کرل بند دي، خو په بازارو کې اوس میلا دي او خلک یو ځای څخه بل ځای راوړي، یعنې په مطلقه توګه نه دي بند شوي. دا که په مطلق ډول بند شي بیا تریاک بیې ډېر لوړېږي.
د تریاک بیا ځکه کښته چې ځکه په مځکه کې کرل یې بند دي، خو رانیول خرڅول یې اوس هم شروع دي. او که رانیول خرڅول مطلق بند شو بیا نو تریاک ګرانېږي. یو خو نو د ژړۍ ولسوالۍ عظمدت دی او پنجبایي دی، دا بازارونه شته.
د افغانستان بیا رغونې دپاره د مرستو د څار امریکایي بنسټ یاسیګار تازه د خپلو سرچینو له مخې راپور ورکړی چې په روان فصل کې هم د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې کوکنار کرل سوي دي. سیګار ویلي چې د افغانستان له جنوب غربي ولایتونو څخه ترلاسه سوي تریاک په ښکاره خرڅېږي، خو د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې د نشه یي موادو کاروبار منع دی. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور وایي چې د خپلو فعالیتونو په لړ کې په دې وروستیو کې په کندهار او هرات ولایتونو کې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي او د دې کښتونو بزګران یې هم نیولي دي.
هیچ چاته اجازه نسته چې کوکنار وکړي او یا مخدره توکو کاروبار وکوي. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د امیرالمؤمنین حفظه الله د فرمان له مخې نور د دې توکو کرکیل او کاروبار قاچاق په مطلق ډول منع اعلان شوي دي.
خو ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې ویلي چې دوی تر اوسه داسې د قناعت وړ شواهد نه دي ترلاسه کړي چې وښيي د نشه یي موادو د کاروبار په مخنیوي کې به د طالبانو د مشر فرمان موثر او که به نه وي. له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوه ډاکټر محمد ظفر وایي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو د وضعیت څارنې لپاره د یوې خپلواکې ادارې نشتوالی د دې ټولو بې باوریو سرچینه ده.
په اوسني حالت کې یو خدا ده چې ډېر دقیق هغه نشته، څوک نشته چې دا مانیټور کې وګوري چې دا حقیقت څومره دی. خو بیا هم پروسیس هم شته او چې کله پروسیس وي طبیعي ده چې قاچاق هم خامخا وي. دوی خو وایي چې موږ بند کړي دي، لیکن موږ هغه نه لرو چې سل په سلو کې تایید کړو یا رد کړو چې دا بند شوي دي یا نه دي بند شوي.
تر ایران او جاپان وروسته د امریکا متحده ایالاتونه درېیم هیواد دی چې د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې له دې هیوادونو څخه په مستقیم ډول د همکارۍ غوښتنه کړې ده، خو تر اوسه په دې هیوادونو کې یوه یې هم د طالبانو له حکومت سره عملي همکاري نه ده کړې.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتساپ له لارې هم را لېږلی شئ. زموږ د واتساپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د غور ولایت د جنو ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې سخ کال په دې ولایت کې په بیساری ډول تاریاک او بنګې کرل شوي دي. د غور ولایت اوسیدونکي وایي که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی، خو برعکس د تیرو کلونو په پرتله سخ کال د دې ولایت په ډیرو سیمو کې د کوکنارو او بنګو کښت ډیر سوی دی. خو د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي بیا په غور ولایت کې د کوکنارو تازه کښت نه مني او وایي دا د کال لومړی فصل دی چې حاصلات یې تر اوسه نه دي راټول شوي. د موضوع تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دلته د غور په دولتیار ولسوالۍ کې بزګران د واټر پمپ په وسیله له ژور کوهي څخه اوبه راکاږي. په دې اوبو د کوکنار هغه کښتونه اوبوي چې دوی اونۍ وروسته نیش وهلو ته چمتو کیږي. له دې بزګرانو څخه یوه یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د طالبانو د حکومت په پریکړه خبر دي، خو وایي چې د بدیل معیشت پروګرامونه او اصلاح شوو زراعتي تخمونه د نشتوالي او بېوزلۍ له امله بیا هم دې کښت ته دوام ورکوي.
محمد عیسی بود، یکی از کشاورزان ولسوالی دولتیار. سیمینار خود است.
زما نوم محمد عیسی او د دولتیار ولسوالی یو بزګر یم. ما په خپلو ځمکو کې کوکنار کرلې دي ځکه کار نشته. زه له اسلامي عمارت غوښتنه کوم چې موږ ته پاملرنه وکړي، موږ ته د پټاټو، پیازو، غوزانو او داسې شیانو اصلاح شوي تخمونه راولېږي چې د کوکنارو او بنګو په پرتله یې ګټه ډېره وي.
د غور ولایت اوسیدونکو د معلوماتو له مخې په روان کال کې د دې ولایت په ډیرو ولسوالۍ کې کوکنار کرل شوي، خو تر ټولو ډیر کوکنار او بنګې په دولتیار ولسوالۍ او د دې ولایت په مرکز فیروزکوه کې کرل شوي دي. د افغانستان د پخواني دولت د وروستۍ سروې له مخې چې په 1399 شمسي کال کې وشوه، په 22 ولایتونو کې غور لسم ولایت و چې ډیر کوکنار پکې کرل کېدل. دا سروې چې د افغانستان د دولت او ملګري ملتونو لخوا په ګډه شوې وښودله چې یوازې په 1399 شمسي کال کې په 2848 هکټار ځمکو کې کوکنار کرل شوي و، خو تر هغه وروسته په دې اړه هیڅ رسمي سروې نه ده شوې. د غور ولایت دوه مدني فعالان ذبیح الله او ګل خان شکایت کوي چې د غور ولایت د بزګرو تر څنګ له ګاونډي ولایتو څخه هم یو شمېر بزګران دې ولایت ته راغلي. زراعتي ځمکې یې په اجاره اخیستي او کوکنار او بنګې یې پکې کرلې دي.
در سال جاری کشت تریاک
و... پروان کال کې په غور ولایت کې د کوکنار او بنګو کښت ډېر شوی دی. په ځینو سیمو کې خلک له نورو ولایتونو څخه راغلي او په دې ولایت کې په بېساري ډول ډېرې بنګې او کوکنار کرلي چې دا کار واقعا د اندېښنې وړ دی. موږ هیله لرو چې اسلامي عمارت او د غور ولایت ځایي چارواکي په غور ولایت کې د بنګو او کوکنارو د کښت مخه ونیسي.
په تیرو کلونو کې به چې کوکنار وکرل شول دولت نه منع کول، خلک پرې موتاد شول، تباه او برباد شول. سږ کال له نورو ولایتونو څخه خلک راغلل او په غور ولایت کې بنګې وکرلې. موږ له دولت څخه هیله کوو چې د بنګو د کښت مخه ونیسي او پر ځای داسې څه وکرل شي چې خلکو ته یې ګټه ورسیږي. په بنګو ځوانان معتاد کیږي او د خلکو ژوند تباه کیږي.
خو طالبانو د حکومت ځایي چارواکي د کوکنار د کښت منع کولو په اړه خپل مشر د فرمان پر عملي کولو ټینګار کوي. د غور ولایت اطلاعاتو او فرهنګ رئیس عبدالحی زعیم وایي په دې ولایت کې د کوکنارو موجود کښتونه په لومړي فصل پورې اړه لري چې د سړیا والا عمله یې تر اوسه تریاک نه دي راټول شوي.
ولایت غور، ولایت
غور یو غرنۍ او ډیر سوړ ولایت دی. هغه کوکنار چې پخوا کرل شي او ښایي په ځینو ځایونو کې تریاک نه وي راټول شوي، خو که څوک یې تازه کړي هغه ته اجازه نه ورکول کیږي.
د کوکنار د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د مشر د فرمان درې میاشتې کیږي، خو دوی تر اوسه نه دي توانېدلي چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي. که څه هم د طالبانو حکومت له بزګرو سره د مرستې په اړه د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره اړیکې نیولې، خو تر اوسه هیڅ یو هیواد په دې برخه کې عملي مرسته نه ده کړې.
رازا کم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 FM څپو باندې هم اوریدلای شي. په افغانستان کې معتادین ډول ډول نشي کوي چې یوې هم د تاریاکو نشه ده. په افغانستان کې د تاریاکو معتادین ځکه ډیر دي چې تاریاک اسانه او ارزانه په لاس ورځي. ځینې معتادین ځکه په تاریاکو معتاد شوي چې د دې نشې له زیانونو نه خبره دي. موږ په دې اړه له ډاکټر فریدون هاشمي سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې تاریاک د نشې موادو په کومو کورنیو پورې اړه لري.
مخدره مواد چې ده په 15 کلاس کې ویشل شوی ده. تریاک یا عام خلک ورته د شیره وای معمولا د دې اوپیات په کلاس کې راځي. تحقیقات چې اوس ثابت کړی دي معمولا په دې کې شل الکولوید یا کیمیاوي مواد پکې شته.
هغه څوک چې تریاک استعمالوي دغه نښې نښانې بچي
اولا دغه ګوشه ګیری ده. دا خلک معمولا غواړي یوازې پاتې شي او یو ډېره داسې تیاره ځایونه معمولا دوی ژوند کې دا کسان چې وګورو اول بیشتیا ده. دوی ژر ژر د اصالاتو یا نس ناستي کې ډېر شکایت کوي. په دې کې کانګ ډېر شته، یعنی استفراغات ډېر کوي.
دا تریاک په کومو طریقو کارول کیږي؟
معمولا تریاک په درې طریقې کې استعمالیږي. اول طریقې کې د دودې ده، د دود له لاره سره استفاده کی، بل د خولې له لاره استفاده کی، او درېم هغه زرقه ده. هر یو خپل اضرار او زیانونه لري. چې سره د سینې له لاره نه استفاده کی معمولا په دې کې هغه کوم ساري امراض چې ده، یعنی یو سوک بل سوک ته چې انتقالي کی، مثلا تور زیره، سپین زیره، اچ آی وی ایدز، سفلیس، توبرکلوز یا سل، هغه کسان چې د دودی شکل استفاده کی د خولې سرطان او یا د سږو سرطان معمولا پکې دی.
کې پر دغه لنډمهاله ځانونو راترنا واچوي شي. لنډمهاله ځانونه څه دي؟
په سو سیستم کې دا متاسفانه د خطان سره ته تاثیر کوي. مثلا په عصبي سیستم کې دوی تاثیر لري چې خوب لمنځ وړي، سره کم اشتیا کوي، سره جر جر د باندې زی د اصالاتو سبب ګرځي. په سیستم تناسلي کې د کم قوتي یا ضعف د قوی جنسي سبب ګرځي. په سیستم تنفسي کې هغه مزمن همراز او سبب ګرځي. او مال زیانون معمولا رجدي توپ ده. یو څوک چې مثلا په خو په 15 ګرامه تریاک نشي راغلل، اوس ممکن په ګرام هغه ته نشکول رانش. بل هغه ساری ناروغي ده، کوم کسان چې په اوجماله کې د دین استفاده کې خامخه په دې امراض کې ډیر مبتلا کیږي. بل رواني امراض ده. رواني امراض بل خصوص افسردگی یا خپګان چې مجدی ته وای، خصوصا هغه جوان خپګان معمولا په دې اشخاص کې ډیر ده. 20% کسان هغه کسان چې جوان خپګان لري زانوجن هغه یو عامل ده.
مثلا ځینې مېندې د شي شي هغه د ډېر کارونو او د ډېر مصروفیت له امله خپل ماشومان په تریاکو باندې غلي کوي. پر دغه شي ماشومانو باندې تریاکو اغیز لري.
ماشومان معمولا په دې خاطر شي د سیستم مقاومت دفاعي وجود لږده، په دوی ام نشه جر راځي او ام کوم هغه سیستمونه چې دي متاسفانه کېدای شي دي ته ضرر ورسوي. مثال په توګه یو غټ سره کېدای شي 100 میلی ګرام د مواد مخدر خصوصا تریاک په وجود کې دومره اثرات لکه چې یو ګرام یا دوه ګرام یا یو نیم ګرام په کوچنۍ کې باندې راولي، په غټانه کې باندې دومره نه راولي.
که پر امیدوار او خزو باندې تریاکو د اغیزو په اړه معلومات راکړي.
کچیر یو مور بارداری یا عملداری په دوران کې د مواد مخدر نه استفاده وکي، دغه د وینې لالار کېدای شي خپل کوچنۍ ته هم انتقال وکي. یو موضوع دوم کېدای شي د پروسه د ولادت هم اوجده کی. دریم د تنفسي لالار هغه کوچنۍ چې تولد کیږي د هغه نه د استرس تنفسي سبب ګرځي، یعنی د فتن هغه اکسیجن لمنځزي. کچیر په خپل عملداری په دوران کې استفاده وکي، یو هفته وروسته د طفل تولد سي 15 تر 18 هونه وروسته د دې اثرات چې هغه مور په دوران کې استفاده کړې دي د دې په وینه کې شته. سوی اشکال مثلا طفل کې پیدا کیږي یا لاس نه یا سترګې نه ده یا پزی مشکل پیدا کیږي یا قلبی سوری پیدا کیږي.
عام خلک وایي چې تریاک د هر درد دوا دی، په دې اړه تاسو نظر څه ده؟
معمولا استفاده د مواد مخدر دمدی زینه شروع کیږي. کوم کسان چې ما استفاده د مواد مخدر کړی دند راځي شو نن یو زایم درد سو هغه دود وس کوم، مثلا یو سوک چې مثلا غواړي کوم خپګان لري د دې خپګان لري چې معمولا د دې استفاده کی دا یم تفریح مراله دي ته مجبور په تبابت کی. زه د دې طرفدار نه یم چې د عام خلک هغه د درد لپاره د خپګان لپاره د خوشحالي لپاره د دې نه کار واخلي.
جدی کسان پدی باور هم دیشی د تریاکو استعمالون کې ژر نظر یی دی فکر کوي چې والا ممکن تر ډیرو پورې ځوان پاتاسو ستاسو نظر په دې اړه څه ده؟
دا متاسفانه یو غلطه مفکوره ده، یو غلطه باور ده. استفاده د مواد مخدر یو څو دقیقې یو څو ساعت د پاره یو کاذبه خوشحالی سره ته رامسته کی خدا دوامدار نه وي.
ما سره زیاتره معتادینو سره خبرې کړي دي، هغوی وایي چې والا ما د جنسي قوت په خاطر باندې مې دا استعمالول. دا خبره د دوی سمه ده؟
مواد مخدر به خصوص تریاک سو مهم ماده په وجود کې هغه تولید لمنځه وړي یا کموي. مثلا مسور مون لرو یو اف اس اچ ال اچ او تستوسترون چې په بدن کې د قوای جنسي ډیرولو او دغه فعالولو د برخه لري. ما استفاده د مواد مخدر د سور مون مقدار په وجود کې تیتایي د سیستم د بدن کې مچیر وګورو موږ تاسو په مغز کې یا په سر کې یا غدېشته نخامه پنامه یادیږي پاگه که سو تقریبا نه هورمون افراز کیگی یا تولید کیگی داغین دو دانه یو الیچ او افسیش ده دا ام پا خیزه که ام پا نارینه که پا خیزه نه که داغه اگه دا تولید سبب گرزی خصوصا پا تخمدانونه که تاثیر کهی پا نارینه که دو تاثیر داری. اول د نارینه اگر اسپرم مجدی تا وای نطفه پاروی که وای معمولا د نطفی سبب گرسی نسی که ده چه پراتلو که خیزا امیدوار اوسی او د اقامت یا بیولوژی سبب گرسی.
آیا پوهی دلست؟ آیا پوهی دلست چه تا درمنانی ورست لموتادینو سر بد چلند؟ هغوی بیرته نشو تاړ باسي. په دې اړه به د ډاکټر نومان پوپل خبرې واورو.
فکر کوي چې دوی یو متهم دي، دوی یو ګناهکار دي او یا دوی غل دي. دوی ته نه پرېږدي چې وظیفه اجرا کړي، دوی ته نه پرېږدي چې د ترانسپورټیشن نه کار واخلي، دوی ته نه پرېږدي چې هغه صحي بخش ته لاړ شي او هلته نو هغه د خدماتو نه مستفید شي، او یا دا چې نه پرېږدي چې هغوی په یو موسسه او په یو دفتر په یو ځای کې نورمال وظیفه اجرا کړي، او یا دوی ته کله کله داسې هم کېږي چې فزیکي برخورد دوی باندې کېږي، هغوی ته بد ردې خبرې ورته ویل کېږي، هغوی تکیي او یا بندي کوي او یا دا چې د شاقه کارونو ور باندې کوي. یو کورنۍ ده یو میراث لري، دغه متاده نه ورکول کېږي ځکه چې هغه کورنۍ فکر کوي چې دې ته که دغه میراث دغه پیسې ورکوو دې بیا زی په همدغه موادو توکو کې دا مصرفوي، او یا دا ښځې غواړي چې دې نه طلاق اخلي دې سره په جنجال اخته کېږي، نو دا خپله یو خشونت دی چې دې په زوره د دې ښځه غواړي چې دې نه طلاق واخلي، دا خپله هم یو خشونت دی. د دوی په اعصابو باندې تاثیر کوي، د دوی په رواني اعمالو باندې او یا سیستم عصبي باندې تاثیر کوي. دوی نو خپل نو د کورنۍ جامع نه او محیط نه دوی خپل نو ځان لري ساتي.
آیا پوهی دلست؟
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوری چې په 1289 منځنۍ څپو خپرېږي او اوس د خاطرې وار دی. د لغمان ولایت اوسیدونکو مل لسو کلو راهیسې نشه کوي. دوی تر نشې مخکې تکړه والیبالر او د خپلې سیمې قهرمانو. اوس نشو کمزوری کړی او له لوبې اچولی دی. ایمل وایي چې هڅه کوي نشه پرېږدي او ځان له ګوښتوب څخه وباسي. دا چې ایمل د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله ده له خولې واورو.
نشې مخکې هم داسې آزاد کار کوو، د موټر کار هم کوو، دوکانداري هم کوو، بې ځایه ګرځېدلو پیسې مونږ سره وي، نور پوه نه شلو په نشو راغلو. اول مې د سګرټو نه شروع کړ، د چرسو نه تر خدای مغاړ مې شراب ونم تاریاک ونم، اخري نشم تابلیت او پوډر او شیشه وه. بس ته چې پوه شلو چې عملي شلو په سر سره مو وهنو پښیماني ډېره غټه پښیماني مونږ ته وه. وطن کې اوله په بستر شو ام پنځه څلوېښت ورځې بستر شو ام اولس میاشتې پاکومه مغزیو کې چې نه ګرځېدلم پاکوم، بې ځایه خلکو سره نه ګرځېدلم، ښه مشاور سره به کېنستېدلم، پنځه وخته مسجد ته پلار سره به مې تلمه، کوم چېرته چې ما نشې کولې هغه ځای ما پرېښی وې. بس یو ورځ هم دغسې انډیوالانو سره بیا لاړم خپل منطقو ته چې لاړم، بیا افسرو پنځه ورځې بعد بیا عملي شوم. مخکې چې مې نشې نه کوله سبا چې مې مونځ کوه تلم خپل کاروبار ته ماسخوتن به راتلم اوس د نشې مې شروع کړي وو داسې وخت کې 9 بجې تلم 8 بجې تلم 10 بجې تلم 2 بجې به بېرته کور ته راتلم کور کې به مې 15 دقیقې 13 څه بزلیمه به مې کور کې ورکوه بیا به وتلم ماسخوتن به کور ته راتلم ماښام به راتلم په قوم کې م بېتباره په کور کې م بېتباره انډیوال ته م بېتباره شاوخوا کور کلي کې ټول ته بېتباره پخوا مې داسې اعتبار درلودله چې د پلار ټول سرمایه ټول زندګي ما سره وه نشې مې نه کولی کور ته مې فکر و پامیل ته به مې فکر و غټ واړه ته فکر و که وراره و که ورور و مانه مشران تعلیم به یې کوه نه مې پرېښودې بیرون چې هغه وکړي نارامي وکړي کله چې په نشو راغلم که پرې پقارېدلم خو پقارېدلم به خو بیا هم داسې پخوا چې کوم قار راکوه پخوا چې کوم خبره راکوه کوم مشوره راکوه هغه تلی و ټیټ والیبال لرې م زه خپله چې په والیبال کې نوست یم زما ملګري به والیبال مسابقه به یې نه نیوله سور کمربنده پورې مې کار هم کړی و داسې فکر وکړه چې د 15 کلنۍ نه ما والیبال شروع کړی نو ډېر شوقي وم دا نشې چې ما شروع کړې یو میاشت مې والیبال وکړه نور بیا میاشت نه خوا نور مې وسه نه رسېدی والیبال مې نشو کولی تر ننه پورې ما والیبال پرېښی ده ډېر وخت شو دغه 9-10 کاله بیا مې توپ په لاس کې نه ده اخیستی نشم کولی ستړېدلو دا نشه چې وکړې چې خالي سګرټ مې وهې چې یو 15 قدمه منډې وایې ستړی کېږي نشه کولی
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې حاجي اکبر په کلي کې اوسیږي ښه ډېرې ځمکې باغونه او خوشحاله ژوند لري خو یوه ورځ ناڅاپه پرېکړه کوي چې له کلي څخه کډه بار کړي دا چې حاجي اکبر ولې د خپل پلار او نیکه له کلي څخه کډه کړې دا به په ډرامه کې واورو
خزه ته یو ګلاس چای نور هم راواچوه څومره ښه خوند یې وکړه
سمه ده دا د بل ګلاس چای به هم درته وکړم د بشیر پلاره یوه خبره مې درته کوله
ووایه څه دې ویله
له بشیر سره مې څومره ډېر زیار وکړ علاج مو یې وکړ نشه یې پرېښودله خو چې زه ورته ګورم جوړ نه راته ښکاري
ما خو یې تر اوسه داسې حرکت نه دی لیدلی او نه مې داسې خبره ځینې اورېدلې چې خدای مکه بېرته دې په نوشو اخته شوی وي
ته خو ټوله ورځ له کوره د باندې یې خدای په کور کې وي څه چې ورته ګورم نو داسې راته معلومېږي لکه چې بېرته په نوشو اخته سوی وي
نو بشیر څه وایي او څه کوي
که ستا په یاد وي کله چې تازه په نوشو اخته سوی و نو په کور کې به یې له چا سره خبرې نه کولې ګوښه ګوښه به ګرځېدی پر کوچنۍ خبره به په خیر کېده او ډېر جنجال به یې کاوه
هو دغه خوینه خو یې درلودل اوس خو ما ته په کلي کې چا په دې اړه شکایت نه دی کړی
اول هم چې په نشو اخته سو په کور کې به یې جنجال کاوه خو په کلي کې به یې له چا سره کار نه درلوده وروسته کلیوال هم ځنې تنګ سول
ولې اوس یې په کور کې له چا سره جنجال کړی دی
پرون یې خپله مېرمن پر کوچنۍ خبره نه حقه ووهله بیچارګۍ هېڅ ګناه نه درلوده مېرمن یې د ته له ډاره څه نه سوای ویلی ما ته یې پټ وویله چې په جیب کې د هیروینو پوړۍ وه
څه شی د هیروینو پوړۍ
وکې د هیروینو پوړۍ
دا خو ډېره بده شوه ټولې خوارۍ او زحمتونه مو اوبو یوړل نه پوهېږم چې څه به ورسره کوو
زما خو داسې خوښه ده چې بېرته یې ډاکټر ته بوزو
ډاکټر خو راته ویل چې باید دی خپله علاج ته غاړه کېږدي په زور علاج ګټه نه لري
نو څنګه وکړو ماشوم خو هم نه دی چې په زور یې راوګرځوو
بله لار نه لرو یوازې همدا د زور لاره راپاتې ده باید په کور کې په زنځیرونو وتړو
په زنځیرونو تړل یې هم ښه لاره نه ده ځان ډېر سپک ورته معلومېږي او تل به څه کوي چې په یوه پلمه ځان له زنځیرونو خلاص کړي او له کوره وتښتي بیا به څه کوو
نو چاره څه ده په کلي هر ډول نشي مواد پیدا کېږي بېرته هغه دی دی او هغه یې نشي انډیوالان
خدای نه پوهېږم چې اوس به څه ورسره کوو د هغه مو مشر زوی دی ښځه او اولادونه لري
ښه خیر زه پوهېږم چې څه وکړم
څه کوې
بیا به درته ووایم چې څه کوم
حاجی اکبره السلام علیکم
وعلیکم السلام
خدای دې خیر کی څه پیخه ده چې کړه باروي
هی ملک صاحب بس خدای دې پر چا سخت ورځ نه راولي
ته خو دلته شکر دی ښه ډېر جایداد لري دلته دې د پلار او نکاح دیره او دیره ده څنګه دا هر څه پرېږدي او بل ځای ته کډه باروي
د خدای فضل دی چې جایداد او پیسې لرم که نه مې درلودی نو له دې بلا څخه به مې د تېښته لاره هم نه درلودی
یا حاجی اکبره که رښتیا درته ووایم ستا په خبره هېڅ پوه نه شوم سپینه خبره وکړه څه خبره ده
بشیر زوی مې بیا په نشو اخته شوی دی یو وار مو علاج وکړه خو کلی ته چې راغی بیرته هغه دی دی او هغه یې پخواني نشي انډیوالان.
ستا خبره سمه ده، نو کډه ولې باروي؟
په کلي کې نشان ورځ په ورځ ډیریږي. ما ویل خار ته به کډه شم چې له دې بلا خلاص شو.
نو د دې کار لپاره د خپل پلار او نیکه کلی پرېږدي؟
ملک صاحب، زه هسې هم سپین ګیره یم، سبا به مړ یم او جایداد به مې زوی ته پاتې. نو چې پوډری زوی ته مې جایداد پاتې کیږي او د کورنۍ او ولس د اوږو بار وي، ښه دی چې پر ځای مې نیک او صالح زوی پاتې شي.
چې داسې دا ښه فیصله دې کړې ده.
ما هم دغه خبره کوله، د همدې اولادونو لپاره مو پیسې ګټلې دي. که د اولادونو په روزنه او پالنه یې مونه لګوو، نو څه ورباندې وکړو؟ له ځان سره یې قبر ته راسره یوسو. که رښتیا درته ووایم، بله چاره مې نه درلوده. زموږ په کلي کې نوره ګزاره نه کېدله، که نه نو څوک به ولې د پلار او نیکه له کلي کډه باروي؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.